دا مشال لاړو د محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. د مشال لاړو په دې خبري غړې کې موزه ګل ایاز او بشیر غواخ هر کله کو په روانه خبرونه کې د کابل ضلعو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری هم در خبرو. خلومړی د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه له بشیر غواخ اورو.
مسلم لیگ نون وای مشران مشر نواز شریف با تر بشپړې روغتیا وروسته د مقدمو اوریدن لپاره پاکستان ته ورشي. په بلوچستان کې یو خبریاله وجل شوې ده. طالبانو د افغان حکومت سره د خبرو لپاره د مولوی عبدالحکیم په مشرۍ پلاوی اعلان کړی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون وای قائد نواز شریف با په لندن کې د درملنې تر بشپړې دورسته هیواد ته ورستون شي. د سپتمبر په 15 د دې ګوند یو مشر غړي حسن اقبال خبرلان ته وویل چې د نواز شریف ورسنیدل پر هغه او د برتانیې د ډاکټرانو پر فیصله اړه لري. د اسلام آباد های کورټ د سپتمبر په لومړۍ نیټه حکم وکړ چې هغه دی د سپتمبر په 10 مقدمه ته حاضر شي. احتساب عدالت په 2013 کال کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د درغلیو په کیس کې 8 کاله سزا اورولې خو نوموړی په ضمانت خوشی شوی او د نومبر په میاشت کې د یوې میاشتې لپاره د زړه ناروغۍ د علاج لپاره لندن ته تللی او خو تر اوسه پورې هلته دی. په بلوچستان کې پولیس د یوې خبریالې شاینه شاهین د وژنې په تور د هغه د میړه د نیولو په لټه کې دي. د تربت د پولیسو مشر اس اس پی نجیب الله پندرانی د سپتمبر په 6 مشال رډیو ته وویل لومړی پلټنې ښیي چې خبریاله شاهین د خپل میړه له خوا د کورنۍ تاوتریخوالي په وخت وژل شوې وه، نو ځکه دوی د تښتېدلي دغه کس په خلاف مقدمه درج کړي. د پی ټی وی بولان بلوڅ خبریاله او د دوزانګ مجلې ایډیټر شاینه شاهین د سپتمبر په 15 په خپل کور کې په تمانچا وشتل شو. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ په نښته کې 2 سرتیري وژل شوي او 2 نور زخمیان دي. د ضلعي انتظامی او چارواکي چې د رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د سپتمبر په 15 مشال رډیو ته د نوم نه خبرولو په شرط وویل چې تېر ماښام میرعلي ګلشن اډې سره وسلوالو پر امنیتي سرتیرو برید وکړ او بیا وتښتېدل. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. بلخوا د جنوبي وزیرستان ضلعي انتظامی مشال رډیو ته د ورکړو معلومات تر مخه په سروکۍ سیمه کې د پوځ په حمله کې 3 وسلوال وژل شوي دي او تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پښتو ژبې لیکوال او د پېښور پښتو اکیډمۍ څېړونکی ډاکټر پرویز مهجور خیش کې نن د سپتمبر په 6 وفات شو. نوموړی له اوږدې مودې راهیسې ناروغه و. جنازه به یې نن د نوښار په خیشکو کې کیږي. ډاکټر پرویز مهجور خیش کې د پښتو لومړنی صاحب دیوان شاعر ارزان خیش کی د پی ڈی څېړنې کړې وي. نوموړی د روحاني تحریک په اړه ډېر لیکل کړي او ګڼ کتابونه یې پریښي دي. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شرپا وایي د احتساب اړوند ادارو له پکار دي چې د ریټایر جنرال اسم باجوا د سرمایې په اړه پلټنې وکړي. هغه د سپتمبر په 15 په پېښور کې مشال لیډیو سره په خبرو کې د تحریک انصاف حکومت تورن کړ چې د خپلو خلکو خلاف کاروایی نه کوي خو اپوزیشن ځپي. د فیکټ فوکس په نامه رسنۍ موندنې ښیي چې د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو سلاحکار او د چین پاکستان اقتصادي راهداري د پروژې مشر ریټایر جنرال اسم باجوا کورنۍ په امریکا کې لوی کاروبارونه او کورونه لري. باجوا د رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې کورنۍ کومه درغلي نه ده کړې خو بیا هم د وزیر اعظم له سلاحکارۍ استعفا کوي چې وزیر اعظم ونه منله. طالبانو د افغانستان حکومت سره د مذاکراتو لپاره د مولوی عبدالحکیم په مشرۍ یو کسیز پلاوی اعلان کړی دی. د طالبانو وینز بولا مجاهد د سپتمبر په 15 خبرلان ته په لیږلي یو بیان کې ویل چې د دې پلاوی مرستیال به شیر محمد عباس تنگزی خو د نورو غړو په اړه څه نه دی ویلي. تر دې مخکې افغان حکومت د خبرو لپاره خپله مذاکراتي ډله اعلان کړې وه. تر اوسه د دې مذاکراتو د شروع نیټه نه ده معلومه خو د امریکي بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په 15 په یوه خبر پاڼه کې ویل چې ټول خنډونه لیرې شوي او اوس د خبرو د پیل وخت دی. دې وزارت زیاته کړې چې د سپتمبر په 4 د افغان سولې لپاره ځانګړی سازی زلمی خلیزاد هم قطر ته ورغلی دی. د امریکای حکومت پر خلکو غږ کړی چې د سپتمبر 8 د اونۍ په رخصتیانو کې دی د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره ډېر احتیاط وکړي. په امریکا کې د لیبر ډے په نامه 2 ورځې رخصتي ده چې د رواج تر مخه پکې خلک خپلوانو کره ډېر ځي. چارواکو ویلي چې خلک دې له یو بله فاصله وساتي، ماسکونه دې وکاري او لاسونه دې په صابون ومینځي. د کورونا وایرس په اړه شمیرې ساتونکي امریکایي پوهنتون جان هاپکنز لیکلي چې د سپتمبر تر شپږشتمې پورې په امریکا کې ټول 6.2 میلیونه خلک په کورونا وایرس اخته شوي، 1,80,000 تی وژل شوي دي او 3.1 میلیونه تی رغېدلي دي. دا تر دې مهاله د مشاهده لیدو خبرونه.
خبرونه مد مشال اړین واور دل چې بشیر اغاخ وړاندې کړل. خدمت اوریدونکو، مشال اړین خبري غړي ته تاسو وګي. اسلام آباد های کورٹ حکم کړی چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف ته له برتانیا ورشي او پرده لګیدلې د درغلي او د تورونو مقدمه اوریدنه کې دی حاضر شي. خو د دې ګوند مشران وای نواز شریف لا پوره جوړ شوی نه دی او یوازې د ډاکټرانو تر رخصت کول وروسته پاکستان ته ستنېدلی شي. نواز شریف د زړه ناروغۍ د علاج لپاره د 2019 کال په نومبر میاشت کې لندن ته تللی و. نور تفصیل له احمد الله.
د ستمبر په 15 په لاهور کې د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف په مشرۍ کې شوې د یاد ګوند غړو په خپل غونډه کې فیصله وکړه چې نواز شریف به پر دې قائله کوي چې خپل علاج مکملولو وروسته د ډاکټرانو په مشوره د پاکستان ته راشي. د غونډې وروسته د مسلم لیگ نون جنرال سیکرټر احسان اقبال د ګوند یو شمیر نورو غړو په موجودګۍ کې رسنۍ ته وویل
پاکستان مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے قائد
پاکستان مسلم لیگ نون فیصله کړې چې خپل قائد نواز شریف ته بخواست کوي چې خپل علاج دې مکمل کړي او ڈاکٹران ورته وای چې صحت یې خندې نو د هغه وروسته د خپل ملک تراشی. د پاکستان عدالتونو چې نواز شریف ته د علاج لپاره بهر ته تللو اجازه ورکړه نو کرونا له وجې د نړۍ هر ملک کې په هسپتالونو کې د 2 میاشتو لپاره د علاج سہولت معطل و. نو دا وجوا چې نواز شریف علاج هم د ځنډ ښکار شو نو موږ هیله لرو چې نوموړی به زر ښه شي او چې څنګه ډاکټرانو فیصله وکړه چې علاج یې مکمل شو نو واپس به پاکستان ته راشي. د ستمبر په 19 نیټه د اسلام آباد های کورټ 2 کسیزه بینچ نواز شریف ته د احتساب عدالت لخوا په العزیزیه سټیل مل او ایون فیلډ قضیو کې اورول شو سزاګانو پر ضد په دایر کړی شو درخواستونو اوریدنې پر مهال ویلی وو نواز شریف ته عدالت ته د وړاندې کېدو موقع ورکوي او راتلونکي اوریدنه چې د ستمبر په 10 به کیږي نوموړی دی عدالت ته حاضر شي. خو د قانوني چارو پوه نور عالم خان وایي نواز شریف که د ستمبر په 10 های کورټ ته وړاندې نه شو نو عدالت به حکومت ته وایي چې نوموړی دی حاضر کړي.
لہذا پتی ٹول حالات مطابق عدالت سره دا اختیار نشته دی او نشي دی دا توهین عدالت کې کیږي.
نواز شریف د 13 کال اکتوبر په 1 د صحت خرابېدو له کبره د احتساب قامی ادارې نیب دفتر نه د لاهور سرویسز هسپتال ته د علاج لپاره منتقل کړی شو. هم د یاد میاشتې په 15 لاهور های کورټ په 14 شوګر مل قضیه کې نواز شریف په طبي بنیادونو په ضمانت خوشی کړو او د اکتوبر په 19 اسلام آباد های کورټ په العزیز سټیل مل قضیه کې د نوموړي سزا تر 9 لپاره وزنډوله. د عدالتونو فیصلې وروسته د پاکستان د کورونا چارو وزارت یو ځل د علاج په غرض د 4 لپاره نواز شریف ته بهر ملک ته تللو اجازه ورکړه او نوموړی د نومبر په 19 لندن ته لاړو او شاوخوا 13 میاشتو راهسه د علاج په غرض په یاد ښار کې موجود دی. خود حکمران ګوند تحریک انصاف پارلیمانی استاد اقبال افریدی وای حکومت یو د عدالتونو ترڅنګ په هغه ټولو لارو غور کوي چې نواز شریف واپس پاکستان ته راولي.
زموږ حکومت په دې انتظار او داروزانه په هغه پسې د خبرو سلسله او هغه ته عدالت او نورو لارو باندې دا غوړه راتګ چې کومه پوښتنه جاری دي زموږ لای ملدا دی چې د نواز شریف راتګ دا زموږ د حکومت ویژن او نظریا ده. آیا هغه د انټرپول په لار راځي؟ آیا هغه هلته چې کوم ګورنمنت دی دا غ سره خبرو پلار باندې راځي یا دلته د عدالت پلار راځي؟ په انشاءالله ولزي دا ملک کوم دی دی وسایل لټلي خلکو د دې بچ کوم دی احتساب کیږي. انشاءالله زموږ کوشش دا دی چې په پوری توګه باندې نواز شریف واپس چې کوم دی خپل جیل ته راورسو.
د اسلام آباد احتساب عدالت د 2013 کال په جولای میاشت کې په ایون فیلډ قضیه کې نواز شریف ته د 10 کلونو، د هغه لور مریم نواز ته د 9 کلونو او زوم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر ته د 1 کال د بند سزا واوروله. خو د یاد کال په ستمبر میاشت کې اسلام آباد های کورټ 3 واړه په ضمانت خوشی کړل. هم د اسلام آباد احتساب عدالت د 2013 کال په دسمبر میاشت کې نواز شریف ته په العزیز سټیل مل قضیه کې د 9 کلونو بند او جرمانې سزا واوروله او په فلیکشپ انویسټمنټ قضیه کې نوموړی خوشی کړو. د اسلام آباد احتساب عدالت تر هغې وروسته د شریف کورنۍ پر ضد مقدمه پیل کړې چې د 2018 کال د جولای پر 28مه سپریم کورټ نواز شریف د شتمنیو نه ښودلو په تور د وزیر اعظم چوکۍ لپاره نااهله وګرځو او نیب ته یې امر وکړو چې پر ضد د مقدمو اورېدنه شروع کړي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
مشال ریډیو تاسو ته غواړم کوم د بلوچستان په تربت خار کې یو خبریاله او هنرمنده شاینا بلوچ وژل شوې. خدا پولیسو په وینا شاینا بلوچ خپل میړه وژلې او د پیښې روسو تښتېدلې ده. د پاکستان د خبرانو اتحادیې د دې پیښې غندنه کړې او د ککړ کسانو د نیولو غوښتنه کړې. نور حال کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
په کراچۍ ته چیرمه د بلوچستان د کیچ ولسوالۍ د تربت ښار په ټینټي کالونی کې تیر ورځ د ناصرګندو کسانو د ډزو په نتیجه کې د پی ټی وی بولان پریزنټر او ښځینه خبریاله شاینا شاهین په خپل کور کې د توپنچې په ګولۍ وشتل شوې او په زخمي حالت کې و هسپتال ته رسول شوې ده. چیر چې هغه الته خپل ژوند د لاسه ورکړې دي. د پیښې وروسته د تربت پولیسو د شاینا شاهین د قتل په تور کې د هغه د خاوند میراب گیجکی په ضد مقدمه لاسلیک کړې ده، خو تر دم غړي پورې څوک نه دی نیولې. په دې ترڅ کې د تربت د پولیسو مشر اس اس پی نجیب الله فندرانی تیر مخستان و مشالېډو ته وویل چې د لومړی پلټنو څخه داسې بریشي چې د میرمن شاینا شاین قتل کورنۍ جګړه معلومیږي او دوی په دې هڅه کې دي چې ژر تر ژره د هغې خاوند میراب گیچکی ونیسي. تیر مازګر میراب گیچکی نامی کس میرمن شاینا شاین په زخمی حالت کې د تربت و روغتون ته راوړې چې حال ته خپل ژوند د لاسه ورکړې. د شاینا پر سینه باندې دوی کولی لګېدلې وې، خو پر دې محل میراب گیچکی د روغتون څخه غورځېدلې دي. د پولیسو د مشر د بیان لمخې چې د شاینا شاین ماما امجد رحیم و پولیسو ته ویل دي چې د شاینا سره شپږ میاشتې لمخه د هغې د نږدې عزیز میراب گیچکی د کراچی په یو عدالت کې واده کړی وو او هم هغه د شاینا په قتل کې تورن دی. اس اس پی زیاته کړه چې پر شاینا باندې د 9mm توپنچې څخه ډزې شوې دي او د پیښې وروسته میراب گیچکی پټ شوې دي، خو پولیسو د پیښې د پلټنې کار پیل کړی دی. بل لور ته د تربت ډاکټرانو د لومړني پلټنو وروسته د شاینا شاین مړی و خپل خپلوان ته سپارلې دي. پر پیښه باندې د پاکستان د خبريالانو د اتحادیې پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست لوري خواشنی څرګنده شوې ده. د پی اف یو جی لوري په جاري شوی یو بیان کې د پاکستان د مرکزی حکومت او د بلوچستان د صوبایي حکومت څخه سم د لاسه د پیښې د نوټس اخستلو غوښتنه شوې ده او ویلې دي چې په پیښه کې د تورن کسان ونیول سي او د پیښې د پلټنې لپاره دی یو عدالتي کمیشن جوړ سي. میرمن شاینا شاین په کوټه کې د پی ټی وی بولان بلوچي څنګ انکار وا. د دې ترڅنګ هغه په تربت کې د مسوري د یو مرکز د مشري په توګه هم کار کوي. د غړډولې د شوزو د حقوقو په اړه د یوې مجلې دوزان د مدیر په توګه هم خپل وظیفه ترسره کوله.
ل 2 میلیونو نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې ل تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
په شمالی وزیرستان او جنوبی وزیرستان کې وسله والو فوجانو ترمنځ نښتې شوې او یو بل ته مرګ جوبله هم اړولې. لا تیر یوې میاشتې راهیسې په دغه ځایونو کې بدامنی زیاته شوې او وخت په وخت ترې د عملیاتو او وسلوالو بریدونو خبرونه راځي. خلک د عمل لپاره احتجاجونه هم کړیول او حکومت ورسره د ثبات ساتلو ژمنه تکرار کړې دي، خو لا هم بریدونه ندي ودرېدلي. نور حال د عمر وزیر پر راپور کې و.
د ځلې انتظامیه یو والا چارواکي چې ورته لرسنیو سره د خبرو اجازه نه و، د نوم نه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې تیر ماښام یې رلی ګلشن اډې سره وسله والو په امنیتي ځواکونو برید وکړ، چې د برید په نتیجه کې یې دوه امنیتي سرتیري ووژل او دوه نور یې ژوبل کړي. ځایي خلکو او پولیسو هم د دغه برید تصدیق وکړ او وایي چې د برید پس امنیتي ځواکونو هم د غلطه ځوابي ډزې پیل کړې او سیمه یې تر خپلې ولکې لاندې واخیسته. د انتظامیه چارواکو په وینا امنیتي ځواکونو تر شپې ناوخته سیمه په ولکه کې اخیستې وه او د لټون عملیات یې پیل کړي ول، خو وسلوال په تیښته کې بریالي شوي. ځایي خلک وایي چې د دواړو ترمنځ تر ډېر وخته پورې د ډزو سلسله جاری وه. د برید ذمهواري لا چا نه دی منلې. د ځلې انتظامیه او امنیتي چارواکو په وینا بل طرف تیره ورځ جنوبي وزیرستان کې هم د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښته شوې، چې پکې د دوی په وینا د غلطای بیا درې وسلوال کمانډران وژلې دي. دوی وایي په وژل شوو کې کمانډر شمس الدین، کمانډر رحمت الله او عادل شامل دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. د تیرو سوونۍ نه شمالي او جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو او سرتیرو ترمنځ نښتې زیاتې شوې. درې ورځې وړاندې هم د شمالي او جنوبي وزیرستان په پوله شکتوي کې د ځمکه لاندې ښخ شوې ماین چاودنه کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي ول، چې پکې یو د فوز افسر لیفټیننټ هم شامل وو. شمالي او جنوبي وزیرستان کې ځایي ولس په بیا بیا د بدامنۍ د مخنیوي لپاره احتجاجونه کړي او د امن پر ځای کولو غوښتنه یې کړې. حکومت او فوز په وار وار ویلي چې د عملیاتو پس اوس ډېر امن بحال شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
MASHALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو تاسې غوږی ته نوتره ورس په خبر کې، په خبری کانفرنس کې د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو ویلي چې په شلمه نیټه حکومت پر ضد د اپوزیشن ګوندونو رابلل شوی ګڼګوندی غونډه کې به د حکومت خلاف مشترکه لای عمل جوړوي. شیرپاو هم درس اتور پورې کړ چې د اعتصاب لړ کې د ټولو ادارو لپاره د حکومت پالیسی یو نه ده. هغه ویلي چې ادارې دي د پخوانی فوجي جنرال د وزیر اعظم عمران خان د سلاکار او پخوانی اقتصادي رهداري پروژې د ادارې مشر عاصم باجوا په اړه خاموشه پاتې نشي او د هغه د سرمایه کاری د تحقیقات وشي. د فکت فوکس رسنۍ یو څېړنیز راپور ښایي چې د باجوا کورنۍ په امریکا کې په پراخه کاروبار او ډیر کارونه لرل. باجوا ویلي هیڅ درغلي نه ده کړی. نور تفصیل د غلام غوس پر پور کې ورو.
د خبری کانفرنس وروسته د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو له مشال رادیو سره په مرکه کې وویل چې د حکومت د ناسمو پالیسیو پر ضد د حزبي اختلاف ګوندونه یو دي او د سپتمبر په شلمه نیټه به په رابللې شوې ګڼګوندیزه غونډه کې د حکومت په ضد یو متفقه تګلارې جوړیږي.
ټول اپوزیشن پارټي په یو هغه ماندی دي پیج ماندی دي، نو لہذا زمونږ دا توقع ده چې شلم تاریخ باندې چې پی سی پاره کې به بھرپور مونږه میثاقلو او ټولې سیاسي پارټي او ان شاء الله تعالی د ملک تا چکم مسائل دي او د عوام سي ترجمانی وکړو.
په خبری کانفرنس کې د خبريالانو د پوښتنې په جواب کې آفتاب احمد خان شیرپاو خبريال احمد نوراني ته د دړکو ورکولو هم غندنه وکړه. او لمشال ریډیو سره په خبرو اترو کې هغه وویل چې د احتساب په لړ کې د ټولو ادارو لپاره د حکومت پالیسی یو نه ده، ځکه په امریکا کې د اطلاعاتو د سلاکار عاصم باجوا د کورنۍ د کاروبار او شتمنۍ په اخله وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو د سلاکار په جواب د اطمینان څرګندونه کړې ده. ولی بلې خوا ته د احتساب په نوم یوازې د مخالف سیاسي ګوندونو مشران په نخ کېږي.
اوس د ادارو له پکار چې په دې باندې هغه وکړي، دا مونږ وایو چې چا خلاف لګېدلې هغه ته پوره موقع ملوي دل پکار دي چې هغه خپل صفائی وکړي. کو تاسو ګورئ په دې دوه کال کې عمران خان بیانات دغه وایي چې بھائی سیاسي قائدین چې دغه مخالف سیاسي دغه ټول جیلونو کې واچو، نو دلته چې خپل کم هغه د پارٹی والا خلق دی او د کم د سره ایرګر چې دی چې دا غوي کې سن راځي هغه کې هغه وي اوس پلون په خپل ججم جوړ شو چې ما د لاغه ورکو کلین چیټ ورکو.
حکومتي چارواکو د آفتاب احمد خان شیرپاو د بیلابیلو نیوکو په جواب کې سر ردی عمل نه دی سرګند کړي، خو تر دې وړاندې د وفاقي حکومت چارواکو په حکومت لګول شوی دا ډول تورونه رد کړي وو او ویلي وو چې د احتساب قامي اداره د حکومت د اثر نه بغیر خپل کار په خپلواک توګه کوي او حکومت د احتساب د ادارې په چارو کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. ولام غوس، مشهد ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ. مشال ریډیو تاسو یې غواړي کوم لوګو طالبانو د افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره د یو نوی پلاوی اعلان کړی دی. د دې پلاوی مشري په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر مولا غنی برادر نه بلکې د مولوي عبدالحکیم په نامه یو تن ته سپارل شوې ده. تر اوسه پورې د خبرو د پیل لپاره کومه نیټه نه ده اعلان شوې، خو دوړ خو ویلي دي چې په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره د سولې مذاکراتو ته تیار دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا بارنو شارو ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد هم قطر ته رسیدلې دي. تفصیل د بشیر غواخ په راپور کې.
طالبانو د راتلونکو ممکنه بین الافغانی خبرو لپاره د مولوی عبدالحکیم په مشرۍ یو پلاوی اعلان کړی دی. د طالبانو وینز به الله مجاهد د سپتمبر په 15مه ماخام نه وخته خبر اعلان او په لیګلی یو بیان کې ویلي چې د دې یو شکسیز پلاوی مرستیالی به شیر محمد عباس تنک زیکي. د دې پلاوی د نورو پاتو کسانو په اړه څه نه دی ویل شوی. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ به مذاکرات کله پیل شي، خو دواړو لورو تایید کړي چې لومړی پړاو به د قطر په سر ښار دوحه کې کیږي. مولوی عبدالحکیم اخوند کندهار ولایت اوسیدونکی دی او خبریال سمیولا یوسفزی چې د طالبانو په اړه ګڼ رپورټونه خپره کړي دي وایي چې هغه د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر سره ډیر نږدې وو. یوسفزی د سپتمبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل
شیخ عبدالحکیم اخوند د کندهار د بند تیمور د سیمې اوسیدونکی ده. د طالبان د سقوط نه وروسته د پاکستان ته رالو او په پاکستان کې کوټه ښار کې پر یو سیمه آباد کړه چې د اساکزی آباد په نوم باندې یادیږي، او زیاتره د طالبانو مشرانو هغه ته پکې ځمکې واخیستې او کورونه جوړ کړو. شیخ عبدالحکیم یو له هغه کسانو چې کلملا محمد عمر اخوند وفات شو، نو لومړی خبر چې د ملا محمد عمر اخوند مرګ ورکول شو هغه شیخ عبدالحکیم ته ورکړل شو، او د شیخ عبدالحکیم په حکم مشوره باندې دا پریکړه وسوه چې د ملا محمد عمر اخوند د مرګ اواز خپور نشي او ملا اختر محمد منصور یې نوې مشر وټاکلو، او لومړی کس چې مبارکی ورکړه هغه شیخ عبدالحکیم وو.
طالبانو د افغان حکومت سره د مذاکراتو لپاره د پلاوی د اعلان په وخت کې د دې ډلې د قطر د دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر ذکر نه دی کړی. د ریپورټون تر مخه د دې وجه د طالبان ترمنځ اختلافات دي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونې دا چې د طالبانو د قطر د دفتر مرستیال مشر شیر محمد عباس تنگزی د اگست په 16مه رسنیو ته په لیګلی پیغام کې خپل ځان د طالبانو د پلاوی مشر بللی وو او ورسره یې نور لس نور غړي اعلان کړي وو. خود زبیح الله مجاهد په وینا دا روسي پلاوی د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوند د تایید د ځان سره لري. دا نوې پلاوی تر هغه وروسته اعلان شوې چې د طالبانو د قطر د دفتر غړي د ملا برادر په مشرۍ د اگست په 30مه اسلام آباد ته تللی وو. افغان چارواکي پر پاکستان د طالبانو د ملاتړ تور پورې کوي، خو اسلام آباد وایي د اړیکې د سولې لپاره کاری. افغان حکومت لا وار د مخه د دې ممکنه خبرو د پیل لپاره پلاوی اعلان کړی دی. په همدې حال کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په 15مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د افغانستان سولې لپاره یې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته ورغلی دی. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې ټولو خواوو د خبرو اترو په مخ کې موجودو خنډونو لرې کولو لپاره مهم ګامونه اخیستي دي او اوس وخت رسیدلی چې پیل وشي.
بشیر غواخو چې تاسو رپورټ را دی کو چې طالبانو د مذاکراتو لپاره خپل یو نوی مشر ټاکلی دی. زو خوست ولایت ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وای افغان حکومت اصلاحاتو ته ژمن دی، خو هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې نظام وننګوي. د ویل هغه څوک چې نظام په خه نه یادوي د هغوی تر شا هغه خلک وي چې غواړي په هرو شلو کلونو کې دلته یو انقلاب وشي او په دې توګه پرمختګونه له منځه لاړ شي او هر ځل سره پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار یاد سرګندونی د شنبه په ورځ خوست د خپل سفر پر مهال د قومي مخورو، دینی عالمانو، ښځو او مدني ټولنو فعالانو سره په یوه غونډه کې وکړي. نجیب الله خیل نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب چې د خوست د امنیتي حالت د ارزونی او د خلکو د ستونزو او غوښتنو د اوریدو په موخه د یو پلاوی په مشرۍ د ولایت راغلی وو. د قومي مشرانو او مدني فعالانو غونډې ته وویل حکومت په ټولو برخو کې اصلاحاتو ته ژمن دی، خو د نظام د ننګولو اجازه چاته نه ورکوي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب زیاته کړه له جمهوریت څخه د اوسني نظام ملاتړ د دې په خاطر دی چې جمهوري نظام کې ټولو ته ځای شته او نور باید انقلابونو ته د پای ټکی کېښودل شي. په دې ناسته کې قومي مخورو، عالمانو او مدني فعالانو د حمدالله محب سره ځینې غوښتنې شریکې کړې. مدني فعال زینب افغان د سولې لپاره وروستیو هلو ځلو او د خبرو اترو د پلاوی ترکیب ته پکتو ول.
د سولې برنامه چې پوس وخت یو ګرم موضوع ده، چون د لوی پکتیا پوسټ خبري وکم چې هیڅ یو خور د سولې په برنامه کې ګډون نه لري، نو هله مل دولت نام دغه چې مونږ ته توجه وکي او په دغه برخه کې په خویان دی باندې هم باور وکي.
قومي مشر قاضي احمد ببرکزی ول په دې کتنه کې ډیره یو قومي مشرانو په دې ولایت کې د ځینو نویو امنیتي ګواښونو په اړه د ملي امنیت له سلاکار سره خپل اندېښنې شریکې کړې.
زیاتره به غوښتنې د امنیت ستونزې وي، د امنیت مشکل و په داخل د خوست ښار کې چې بېګنا مشران، سپینګیري، ځوانان په قتل رسیږي او دښمن یې په همدې ځایونو کې خوندي کېږي، نو خلکو ته تشویش پیدا شو. په دغې ډین ټینګار وکړو، دغې یادوري وکړه چې باید اولس هم خپل سینه امنیتي ځواکونو ته پرانیزي. محب صاحب یادوري ورته وکړه چې انشاءالله زه به په دې باندې ضرور کار کوم او ستاسو غوښتنې به یو ځای ته رسوم.
حمدالله محب ویل د افغان حکومت غوښتنه داده چې دلته انسان وژنه ختمه او سیاسي واک د زور او جنگ پر ځای په سوله ییزه توګه د ټول ټاکنو لاري ګټون کې ټیم ته ولېږدول شي.
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومي لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی.
مشال رادیو ته تاسو غوږی بالکل تاسو مشال رادیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدئ شئ. کله مونږ درکو اوس واښه وې ده په پیښور کې د ګرمۍ 12 بجې بشیر غوا هم را سره په سټوډیو کې ناشته، نو له هغه نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون وای قائد نواز شریف با په لندن کې د درملنې تر بشپړېدو وروسته هیواد ته ورستنېږي. د سپتمبر په 15مه د دې ګوند یو مشر غړي حسن اقبال خبردارانو ته وویل چې د نواز شریف ورستنېدل پر هغه او د برتانیا د ډاکټرانو پر فیصله پرېږدي. د اسلام آباد های کورټ د سپتمبر په لومړۍ نیټه حکم کړی چې هغه د سپتمبر په 10مه مقدمې ته حاضر شي. په بلوچستان کې پولیسو د یوې خبریالې شاینا شاهین د وژنې په تور د هغه د میړه د نیولو په لټه کې دي. د سوربد د پولیسو مشر ایس ایس پي نجیب الله پندرانی د سپتمبر په 16مه مشال ریډیو ته وویل چې لومړۍ پلټنې کوي چې خبریالې شاهین د خپل میړه لخوا د کورنۍ تاوتریخوالي په وخت د سپتمبر په 15مه وژل شوې ده. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ په نښته کې دوه سرتېري وژل شوي او دوه نور زخمیان دي. د ضلع انتظامیه چارواکي چې د رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه درلوده د سپتمبر په 15مه مشال ریډیو ته د نوم نه خبرولو په شرط وویل چې تېر ماښام میرانی ګلشن اډې سره وسلوالو پر امنیتي سرتېرو برید کړی او بیا تښتېدلی دي. وروسته د دې برید نوري چاندلی طالبانو د افغانستان حکومت سره د مذاکراتو لپاره د مولوی عبدالحکیم په مشرۍ یو 21 کسیز پلاوی اعلان کړی دی. د طالبانو وینځ ګول مجاهد د سپتمبر په 15مه خبرلانو ته په لیږلي یو بیان کې وویل چې د دې پلاوی مرستیال بشیر محمد عباسستانزی خو د نورو غړو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکای حکومت په خلکو غږ کړی چې د سپتمبر 10مه د اونۍ په رخصتیانو کې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره ډېر احتیاط وکړي. په امریکا کې د لیبر ډے په نامه دوه ورځې رخصتي ده چې د روا تر مخه پکې خلک د خپلو خپلوانو کورونو او ساحلونو ته ځي.
بشیر غواخو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. کډمنو په خبر پښتونخوا کې دا وخت نه سرکاري په هنتونه انتظامی مشران یا وایس چانسلر نه لري چې ورسره یو خوا دغه اداره د دغه ادارې د مالی بدنظمۍ ښکار شوی بلکې د زده کوونکو تعلیمي هلې ځلې هم اغیزمنې کړې دي. بلخوا حکومت وایي چې د کرونا د وبا له کبله ترې دغه کار نیمګړی پاتې دی چې د پوره کولو لپاره یې هلې ځلې توندې کړې دي. په دې معاملہ د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې هم تاو د بحثونه شوې دي. نور تفصيل د شاهین بنيري په دې راپور کې ورو.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړي خوشدل خان د سپتمبر په 14مه د وینا پر مهال له حکومت پختنه وکړه چې په صوبه کې تر اوسه اولې د نه پهنتونو وایس چانسلران نه دي مقرر شوه. نو موري زیاته کړې چې په پهنتونو کې یو شمیر انتظامی چوکې هم خالی پرتې وي چې ورسره د لوړو زده کړو د ادارو ستونزې لا پیچلې شوې دي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابکو ویل چې دا معاملې وار په وار په اسمبلی کې راپورته کړې ده خو څوک پرې غوږ نه ګروي. نوموړی نور وایي
د دې د ګورننس ډوره کمزوري ده چې د وایس چانسلرانو او د پرو وایس چانسلرانو اپوینټمنټ چې دی هغه کې هم د کلونه والی تعلیمی ادارې یونیورسيټي خاص کر هایر ایجوکیشن ادارې په مالی توګه باندې دور دیوالیه شوې چې د غي ټول زور د طالب علمانو نو باسي فیسونو کې اضافه کوي. نو غرض دا دی چې دغه تعلیمی ادارې د یو ډیر لوی بحران سره په خپل مخ کړی دی او ډیر غیر سنجیده نظر لري غیر ذمہ‌دارانه اپروچ دی هغه لري د کومې په وجه باندې چې دلته بیا تعلیمی چې کومې سرګرمۍ دي یا تر ډېر هدف پورې تاوان او نقصان رسیدلې دي.
د پیښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې پخوانی مشر ډاکټر جمیل چترالی وایي چې دا مهال پوهنتونونه د مالی ستونزو سره سره د بد انتظامی هم ښکار دي او حکومت هر پوهنتون لا د خپل وایس چانسلر مقررولو پر ځای دوا او درې پوهنتونونه یو وایس چانسلر ته په لاس ورکړي دي.
کوم خوا چې یو وی سی ته یو یونیورسيټي چلولو کې بلاشه مشکلات دي فاینانشل کم حالات چي دي نو که ته هغه وی سی اوور برډن کې دوه یونیورسيټي ور په غاړه کې نو هغه دوه یونیورسيټي سفر کیږي. په دې ټولو یونیورسيټو کې سو کال بین او د وی سی غیر موجودګي د وجنا او بل خو په اکټ کې دا پروویژن چې کانټراکټ امپلایز به درو کال نه زیات نه ساتل کیږي نو بلکې به اوس امپلایز د خپل نوکرونو نه لاس وینځي. نو دی وخت کې ډیر یونیورسيټو ته دا معاملات راپیښ دي چې په سونو په حساب راغی ملازمینو نوکرې په خطر کې دي او غي په کورس کې ناشتي.
بلخوا د لوړو زده کړو لپاره د وزیر اعلی سلاکار خلیق الرحمن د سپتمبر په څلورمه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې دوی د وایس چانسلرانو د مقررولو لپاره کمیټه جوړه کړې ده، خو د کورونا د وبا او ځینو نورو قانوني پیچیدګو له کبله لا دا کار نه دی ترسره کړی. نوموړي سره مو د خبرو هڅه وکړه خو بریالی نه شو. د واکمن تحریک انصاف د اسمبلی یو بل غړی فضل الهي وایي چې باید حکومت دا معاملہ زر تر زرا ہوا رکھی
اوس خود وکاله زموږ حکومت شو په کار دي زر تر زرا پراس کی خو پرون چې کومه خبره په اسمبلی کې منیسټر صاحب کوله چې کورونا په وجه دا بیا ټیک شو دا درې میاشتې چې لیټ شو نو دام پروا نشته. نو زما په خیال دی له پکې یو زرا سستی نه ده په کار او سمره چې کیږي چې زر تر زرا دا زموږ د بچو د مستقبل سوال دی او دا زمونگا دا بچی چیزی دا دا قوم مہماران دی اور دا ملک مہماران دی کہ خدای مکا مونگ دی تا خواہ یو اپرچونٹی اور خواہ ایجوکیشن پروائیڈ نکو لو دا ملک بسکی گی زبا دا خبران گورنر صرف سرا وزیر اعلی صرف سرا زمونگ چکم ایڈوائزر دیں خلیق الرحمن خاٹک سے اگا تا مونگ میں مچے لگا شانتی اگا دا پوکتو یو مطل دی لگا لگا چابی باورتا ورکم چے لگتی ش انشاء اللہ تعالی دا زمان تا سروادا دا
یادونی وردہ چی دا محل پا خیبر پختونخوا کی نہ ویشت سرکاری پوہنتون دی چی نہ ہے واس چانسلران نہ لری بلخوا موجوده حکومت په بونیر او چترال کې د نو پرانستل شو پوهنتونونو انتظامی چارې پروجیکټ ډایرکټرانو ته حواله کړې دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 شارټ ویوز 2113 پینزل زرا دری سو شپیت او پینزل زرا و سو پینز پنزوس
مشر رو تاسی غوگی کدرون رو دا سپتمبر پا سلورم خیبر پختخوا اسمبلی که سلورم اکتوبر پا سرکاری توگا هر کال دا پردی یا حجاب روز دلمان لزولو قرارداد منظور کړل شو. دا قرارداد جماعت اسلامي زنانه غړي لخوا وړاندې شوی و خو عوامي نشتل ګوند د دې قرارداد مخالفت کړی دی. نور تفصیل د شبیر مجان پر راپور کې ورو.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مذهبي سیاسي ګوند جماعت اسلامي زنانه غړي همیرا بشیر لخوا وړاندې شوی د حجاب یا پردې قرارداد د سپتمبر په سلورمه پاس کړی شو چې تر مخه به حکومت هر کال سلورم سپتمبر د پرده یا حجاب روز په سرکاري توګه مانځي. دی وای چې مقصد یې د پرده یا حجاب کوونکو زنانو سره یو والی دی، په خاصه توګه کومې زنانه چې د کار په ځینو کې پرده کوي او څنګه چې نور ورځې مانځل کیږي همدغه شان به دوی اوس د پرده ورځ هم مانځي.
د دې بنیادی مقصد چې دی نو هغه د ټولو هغه په حجاب خود سره اظهار یکجهتي کول دي چې کومې ښځې چې دی نو هغه په حجاب کې دننه خپل ټول سرګرمیانې کوي. نو لهذا موږ دا غواړو چې په حجاب ښځې چې دی نو هغه دا د هغه یو بیسک رایټ دی، دا هیومن رایټ دی چې یو کس چې دی نو هغه خپل ځان څنګه ساتل غواړي که نه. لهذا موږ د دې لپاره دا قرارداد پیش کړو. بس هغه پاس شو.
بلخوا په صوبایي اسمبلی کې مخالف ګوند عوامي نېشنل پارټي پارلماني مشر سردار حسین بابک د قرارداد پاس کولو په وخت د دې مخالفت وکړو او ویل چې پردا یو اسلامي حکم دی او ټول مسلمانان په دې عمل کوي. د دې لپاره ورس ټاکل دین د خپل سیاست او مفاداتو لپاره کارول دي او باید دوی ټول خیبر پختونخوا کې زنانو ته راپیخو نور ستونزو ته پاملرنه وکړي. د عوامي نېشنل ګوند لخوا د صوبایي اسمبلی زنانه غړي او د ګوند صوبایي ویانده سمر هارون بلور مشال لیډو ته په دې حق لول چې دوی د قرارداد نه بلکې دین د خپل سیاست لپاره استعمالولو په ضد دي.
مونږ ټول مسلمانان زمونږ خپل دین باندې خپل ایمان باندې فخر کوو، خو سیاست اور مذہب دا دو انفرادی شزونه دی. عوامی نیشنل پارٹی دا دے چکم دا یو مکسنگ دے ریلیجن اینڈ پولیٹکس دا دے خلاف منگا یو دا ایک غلط ایک نہ دے. خدا دا ہر چا اخفل رائٹ پکار دے کہ اگر اخفل مرضی سر اخفل معصومانو تربیت کی.
پا خیبر پختونخوا کے دا زنانو پا حقونو او پا خاصتوگا دا کار اوز دکڑو زینو کی زنانا دا جنسی ہراسا کولو پر زد کارکون کی مدنی فعالا خورشید بانوای چې د روز منځولو دوی هم ستاینه کوي، خوای چې داسې ګامونو سره زنانو ته راپی غستونځو کې کله هم کمی ناراضي او نه دا د دوی په خېګړه ده.
زیخو دا گنم چې کله دا موږ یو کمپین سٹارټ کړیو دا سیکشوال ہراسمنٹ لا باندې، نو هغه کې د بوتي وال موږ په خپل پریکټس کړیو چې هغه خزله کې هغه ډیر زیات پرده کړیو چې هغه له ہراسمنٹ هم شوی او هغه پسې خبر هم شوی، نو دې سیزونه سره دا پرابلم ختم نه کیږي. چې لپاره د مایند سیټ چینج کولو ضرورت دی، هغه لپاره ایجوکیشن ضرورت دی، هغه لپاره تربیت ضروری ده. هغه تشدد واقعات راځي، ایسڈ تھروئنگ واقعات راځي. تاسو له پته دي زموږ د نوم کلچر داسې دي چې زیات 70% خزه دي، هغه برقع ماچي غټ ساده نو مالی، نو هغه کې ولې دا ریشو زیات دی؟ ډایورس ریشو دی، دا مارو ټکول دی زیات ریشو دی، داسې دي چې غیرت په نوم د قتل ریشو دی، ابیوز دی، سیکشوال ابیوز دی، ریپ دی، دا ولې دي؟ هلته خو پرځا کیږي د خزه بار کار لم نه وځي، زیات سکول او کالج لم نه ځي، ولې بیا دا دومره زیات ریشو دی؟
قرارداد وړاندې کوونکي همیرا بشیر پوینا په ټوله نړۍ کې پرده کوونکي مسلمانانو زنانو سره د یووالي په نیت د فروری لومبۍ نیټه د پردې یا حجاب نړیوال ورځ مانځل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشال اړتیا تاسو غوږی کډمن درکو، د جنوبی بلوچستان وانه سره نږدې سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ د ازمکه پر سر جګړه دوام لري. ځای خلکو مشال اړتیا ویل چې دوو قبیلو د درنو وسلو استعمال هم کړي. د جنوبی بلوچستان د پولیسو مشر وايي د جګړې ختمولو لپاره هڅې روانې دي. یو قبیله خبرو ته تیار ده، خو دوی مقبیله جګړې ته غاړه نکتی. دا جګړه د چا ترمنځ ده؟ تفصیل اشتاق مسعود پر راپور کې ورو.
سولی وزیرستان مرکزی پنغولی وانه سره نجدې د چینی خوا سیمه کې د کرخیل وزیر او دمترنو په منځ کې د مزکه د اختلافاتو په وجه تیرې 15 ورځې نه جګړه راوونه ده. د دغې روانه شخړې په باراک شه د توي خلو او سدونکې بارام خان مشال ریډیو تا ویایي.
موږ په جنوبی وزیرستان کې چینی خوا ورتوي پاغه کې نن 15 ورځې ده چې د وزیر کرخیل او د دوتانی کوم د مزکه په سر چې کوم شخړه او لانجه ده خاصه پوره هم شیرو دے درنی اصلی سر دزری زوز د ټول دوتانی په کوم په نمائندگی دا وای ما حکومت مخ کې دا کومه پیوی شي د بیا په لنجي و شي کارخیل وزیر ها دې ته راضی دی چې په مثال دا کیسه د لنجه ختم شي او دوتانی کوم هڅو زل د احتجاج کړای دی چې دا مسله د حکومت مونږ ته حل کینو. په دې کې شي کې دازن د سد دازن حکومت ولې په دې کې کوي؟
د کارخیل وزیر مشر مالک سردار علی ویایي
تلویر روز راته دا کیسه شې دی و حکومت مشتا خلیل اندورا کو ترخیل ورتلر ک دمتونی ته او چر درما
یو انګریز نه سلدا یوره واجی جرګا دو په دې بندې کرنل عثمان دوی میاسته مخ کې په سمر باغ کې وغوښته وچ دتا تتا یری ورتان چې کرے خل تا ير دا یی د سره پر ریکارډ باندې یستای مد سخت کړه جا زمینات مې کړای جای کو مد دا فیصله نه غوړي.
د کرخیل وزیر او دمتونو خبره مې چې د سولی وزیرستان پولیسو مشر ډی پی او شوکت علی مخې تک شیشوي دا غوي جواب په دارنګ و
جرګین او هغه کې دوتانی راغلی کمانډ صاحب دفتر کې میټینګ او هغه وی چې تاسو په کومه طریقه دا مسله حل کوئ موږ ارسل تیار یو. که تاسو وایئ چې دا د نو مین لینډ ډیکلیئر دی او دین ټول ځای نو ټول بوزو هغه خو هغه منی، خو کری خیل چې دین هغه جرګې ته ناراضي هغه وی چې موږ د سرکار نه خپایو او سرکار سره موږ خبرې نه کوو. باقي پر شکل عثمان صاحب نو زما د ذاتی کوم اسسمنت دی نو کله عثمان صاحب ډیر پازیټیو اپروچ ولا سره دی بس ډیوټي کړی راځي پولیس هم سره او دوره کړی چې دوړو مورچو نه کسان نه کوس کړی نو دوره د فایرینګ شو هغه نه بعد فایرینګ
د چینی خام زکه بنه د روانش خړه نه اول هم د کرخیل وزیر او دمتونو په مانشه چو زلا جګړه شوی دو چې پکښې د دواړه لوریا نه ډیر کا سون مړ شوی پر هرجلی شوی دی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
د اگست پر شپږمه د مومندو د ساپو یو لخر په محمد اگټ کې د یو کس کور ورانولو هڅه وکړه چې لوجه تاو تاریخواله وشو او وکسان جوبل شو. د دې اقدام وجه د ساپو او د باجاول د ناوګي ترمنځ د پولو پر سر لانجه ده چې د صدا پاسه سل کال تاریخ لري. د باجاول انتظامیه وای د دوړ خو ولسونو د اپریدو پر جرګي باور کړي چې مشرۍ د قومي اسمبلی په خوانی غړي حاجی شاجګل اپریده کوي. اپریدی مشال رته ویل چې له دوړ خو د ضمانت پیسې غونډوي اسناد ګوري او بیا به فیصله کوي چې عملی کول یې د حکومت کار دی. د ساپو او د ناوګي ترمیز لانجه څنګه پیدا شو وس یې ولی سره راپورته کړي او څنګه حل دی شي پامیر ساحل دا پختنی جوابوي.
د اگست پر شپږمه د مومندو په مامدګټ کې ځنې خلک لخکر شول او د یو کس کور رنگولو پسې ورغلل چې هلته ډزې او خوډه بوشو چې پکې وکسان جوړبل شول. پولیسو سمدستی په تاوتریخوالي کې د ککړوالي په تور وکسان بندیان کړل او مقدمه یې جوړ کړه. لخکر داوا کړی و چې میا لال باچا ساپی په مامدګټ کې د مومندو او باجوړ ترمنځ پر لانجمنه ځمکه کور جوړ کړی وو. ساپای وایي لوګدې مودې راهیسې هلته کور لري او لخکر ناقانونه کار کړی. د مومندو د ساپای او د باجوړ د ناوګۍ ترمنځ د پولی لانجه څه د پاسه سل کاله پخوانی ده چې د 2000 زیږیز کال په اپریل کې هغه مهال بیا تازه شوه چې د مومندو پولیسو په دربنو کې پر پوسته سرتیری ځای پر ځای کړل. خو د باجوړ پولیسو ورته ویل چې هغه سیمه یې تر واک لاندې نه راځي. د مومندو یو مشر ملک زاهد خان په دې لانجه کې د ساپای او د ولس استازی دی. د سپتمبر پر دریمه مشال راډیو ته ویل د باجوړ او مومندو ترمنځ پر پوله د پولیسو د دې اقدام په خبرګونی احتجاجي ناشته پیل کړه او باجوړ ته تلونکي سړک یې بند کړ.
په هغه پوله باندې دوی د پیشخدمه کوشش دا کوي چې هغه پوله مخته راوړلو کوشش کوي. نو په دې باندې موږ تیر شوي د ورځې نه یو څو ورځې مخکې
د ساپیو احتجاجي ناستې ته په کتو له خیبر ضلع څخه د قومي اسمبلی پخواني غړي حاجي شاجګل اپریدي د اپریدي او جرګه جوړه کړه. سیمې ته ورغی سړک یې پرانیست او د ساپیو او ناوګۍ له مشرانو څخه یې د لانجې هوارولو واک واخیست. د باجوړ انتظامیه وایي د خیبر پښتونخوا حکومت لومړی د شخړې هواري لپاره د کمیشن جوړولو اعلان کړی و خو بیا یې هغه کار ونه کړ. اپریدی د سپتمبر پر څلورمه مشال راډیو ته ویل چې صوبایي حکومت د باجوړ او مومندو انتظامیه ته وینا کړې چې د ستونزې په هواري کې د لجرګې سره مرسته وکړي. د ده په خبره جرګه یوازې د پولي معلومولو او د لانجې هواري واک لري.
دلته اوس چې د کوم ځای کې مومند تللي وو د هغې نه دېخوا مومندو ټول ځمکې اخیستي. د مومند خلکو کورونه هم شته، د باجوړ د خلکو کورونه هم شته او هغه ځمکې ټولې آبادې هم دي. خو مونږ د ځمکو دعوه نه اخیستې، مونږ د ځمکو فیصله به نه کوو. مونږ به بنیادي طور باندې صرف د ضلع باجوړ او ضلع مومند حدود معلومو. نه د ځمکو اختیار مونږ اخیستی دی او نه د ځمکو اختیار مونږ لی راکړی دی.
خو د مومندو او باجوړ پر پوله لانجه څنګه پیل شوه؟ ملک زاهد خان وایي د پاکستان تر جوړېدو مخکې په 1912 زیږیز کال کې د باجوړ د مرکز خار نواب پر مومندو یرغل وکړ او د ساپیو سیمه یې ونیوله چې وروسته مومندو لخکر وکړ او خپله سیمه یې خلاص کړه. البته دا هماغه وخت و چې لانجه وزیږېده. په 1909 زیږیز کال کې چې ملکنډ او باجوړ په پاکستان ورګډ شول نو ساپیو د دې پریکړې نه منلو اعلان وکړ او ویل چې ورسره مشوره نه وشوي. د ملک زاهد خان په خبره لانجه په 1994 زیږیز کال کې بل مهم پړاو ته داخله شوه چې په ملکنډ او باجوړ کې تحریک نفاذ شریعت محمدی په نوم یوې ډلې فعالیتونه پیل کړل او د غلجو له جوړه یې تر دربنو پورې ځمکه ونیوله چې شاوخوا 4 کیلومتره لار جوړیږي. د مولانا صوفی محمد په مشرۍ د تحریک وروسته په سوات کې د طالبانو د نفوذ په پراخولو کې فعال ونډه واخیسته چې بالاخره طالبان د سیمې په کنټرول ترلاسه کولو کې بریالي شول او د پاکستان پوځ یې پر ضد په 2009 زیږیز کال کې عملیات وکړل. ملک زاهد خان تور پورې کوي چې کله په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو فعالیتونه روان ول او پوځ یې پر ضد عملیات کول نو د خیبر پښتونخوا د پخواني گورنر انجینر شوکت الله کورنۍ لانجمنې ځمکې په خلکو خرڅې کړې. شوکت الله له 2013 زیږیز کال څخه تر 2014 پورې د صوبې گورنر وو. د ناوګۍ خان بسم الله خان د انجینر شوکت الله او په سینټ کې د باجوړ د استاذي هدایت الله پلار دی. موږ له درې واړو سره په بیا بیا رابطې وکړې خو بریالي نه شو. انجینر شوکت الله او سینیټر هدایت الله پر واتس اپ هم زموږ د پیغام ځواب رانه کړ او د پخوانی گورنر زوی نجیب الله راته وویل چې د کورنۍ مشرانو ورته پر دې لانجه د خبرو واک او اجازت نه دی ورکړی. موږ همدار از د ناوګۍ له ځایي مشرانو شیخ جانزاده او د هغه لورور خانزیب سره هم رابطه وکړي خو په خبرو ورسره ونه توانیدو. البته په پاکستان کې د ټرایبل نیوز نتورک او د وایس اف خیبر پښتونخوا په نوم وپاڼو د 2000 په اپریل کې په خپلو لیکنو کې د ځایي مشرانو په حواله ویلي چې لانجمنه سیمه د باجوړ د خان ملکیت ده. وایس آف خیبر پښتونخوا لیکي د ساپیو خلکو د باجوړ له خان ځمکه په پیسو اخیستې وه او آباده کړې وه. ټرایبل نیوز نتورک د باجوړ د مشرانو له خولې ویلي چې د لانجمنې سیمې د ملکیت ټول اسناد لري. د ساپیو استازی ملک زاهد خان هم وایي چې د باجوړ او مومندو د پولې ټول اسناد ورسره دي.
په سرکاري نقشه کې هم هغه واضح تور باندې که د کمانډنټ په دفتر کې که د ډی سي په دفتر کې که نور سرکاري اهلکارو په دفتر کې چې کوم نقشې لګېدلي دي هغې کې غلجو جوړ ښکاره کړی دی چې دغه د مومند او د باجوړ پوله ده.
د پاکستان حکومت په 1951 زیږیز کال کې د مومندو سیمه له خیبره جلا کړه او ورته یې د ضلع حیثیت ورکړ. زاهد خان وایي د هغه وخت او تر هغه وروسته چې په سیمه کې څومره پرمختیایي کارونه شوي ټول کاغذونه یې لري.
موږ سره د 1951 چې کوم ریکارډ دی هغه موږ سره شته دی وجود دی او د هغې نه بعد چې کله زموږ سرکاري توګه باندې کوم کارونه شوي دي د هغې ټول چې کوم د ټیکو دي که د کوم زموږ ای ډی پی نه کوم کار شوی دی د هغه ټول ریکارډ موږ سره موجود دی. ځکه چې هر ضلعه په خپله علاقه کې کار کوي او هغوی دغه ښودلي دي چې کوم بار بار ټیکې ورکړی شوي دي او یا روډونه جوړ شوي یا په دغه ځای کې د جنګلاتو کوم کارونه شوي دي نو هغه د مومند ای ډی پی نه شوي دي او زمونږ انتظامی حدود چې هلته کله قایم شوي نو په هغه وخت کې خاصدار پورس چې کومو زمونږ د قوم خاصدار پورس هغه اوس هم ژوندي دي چې هغوی هغه کې ډیوټي کړې په هغې تنخواګانې اخیستې دي.
اخوا د جرګې مشر حاجي شاجي ګل اپریدی دا یوازې د دوو ضلعو ترمنځ د پولې لانجه نه بولي. دی وایي دواړه خواوې د ځمکو بیو لوړېدو ته په کتو زیاته ګټه کول غواړي نو ځکه د لانجې اصلي اړخ اقتصادي دی.
قصور په دې وخت کې دا پیسې ده زموږ قیمت زیات شو ادری وجنا د خلک راوچت شو د خلک ته دا غو شو چې یاره ځکه زموږ زما شو زبا په پټرول پم جوړ کم زبا په باندې مارکیټ جوړ کم زبا په کې مربل کارخانه ولګوم نو اصل بنیادی وجہ لالچ دی او لالچ د خلک سره راوچت کړي دواره طرف ته.
زاهد خان وای اصلا دا یو انتظامی ستونزه ده ورسته حل به حکومت ټاکي. د په دې لانجه کې د مومندو د انتظامی لکاره مطمئن او راضی دی خو تورې پورې کړ چې د باجوړ انتظامی د ناوګۍ د مشرانو ناروا مرسته کوي. د ناوګۍ اسیسټنټ کمشنر حبیب الله له مشال راډیو سره په خبرو کې د نوموړي تور رد کړ او ویل چې د دواړو ضلعو انتظامیه په لانجه کې بے طرفه ده. د زیاته کړه چې کله جرګه یوې نتیجې ته ورسېده او حکومت ورته امر وکړ بیا به اقدام کوي.
شاجیګل په دې څه ضمانتونه اخیستي دي او کام په اعتماد هم کړی دی خو اوسه پورې څه فیصله را نه ده. مومندو ویل وایي زموږ ایریا د دربانو پورې ده او بجوړیان وایي چې زموږ ایریا ته محمد ګټ او دروازګۍ پورې ده نو دا ډسپیوټ ته خو دې ته پر اوس جرګه ناسته ده هغه به فیصله وکړي چې را اوس برید په کم دی کېږي.
حاجي شاجیګل اپریدی وایي د ساپیو او د ناوګۍ مشرانو ته د 1 کروڑ روپیو ضمانت ورکولو ویلي چې د هغې لپاره یې د اګست 28 نیټه ټاکلې وه خو لا یې ورته پیسې نه دي سپارلې. دی وایي د لانجې هواري لپاره یې تر اوسه 2 جرګې کړي دي. دا پردي په خبره کله چې د باجوړ او مومندو مشرانو سره یوې نتیجې ته ورسېد نو بیا به د دواړو ضلعو د نوې پولې په اړه انتظامیه خبروي چې هغه عملي اقدام وکړي. دی زیاتوي هڅه کوي چې داسې یوې فیصلې ته ورسي چې ورسره د ساپیو او ناوګۍ ولسونو ترمنځ ورورګلوي جوړه شي.
تبصری، شننی، خبرونه، ریپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمونگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی.
په امریکا کې په نومبر کې د ولسمشر انتخاباتو کې رایه چول کیږي. ولسی رای یا پاپولر ووټ هغه څه وي چې ګټونکي کاندید ټاکي. خو د دې پر ځای په امریکا کې د انتخاباتي کالج په نوم یو پیچلی نظام د راتلونکو ولسمشر د انتخاب لپاره کارول کیږي. په امریکا کې د ولسمشر ټاکنې په څه ډول ترسره کیږي په دې راپور کې ورو. دوه نوماندان ډونلډ ټرمپ او جو بایدن د نومبر په میاشت کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د امریکایانو د ووټ ترلاسه کولو لپاره کمپاین کوي. هر یو ووټ مهم وي خو د ځینو ریاستونو رای د نورو پرتله ډېری مهمې بلل کیږي ځکه چې دا یو پیچلی انتخاباتي نظام دی او دا هم دومره پخوانی نظام دی چې څومره زوړ د امریکا تاریخ دی. مونږ خپل ولسمشر په ولسی رایو یا پاپولر ووټ نه ټاکو. مونږ د انتخاباتي کالج یا الیکټورل کالج د لارې ولسمشر ټاکو.
د امریکا په آئین کې ولسمشریز ټاکنو لپاره انتخاباتي کالج شامل کړل شوی وو او په دې کې وړو ریاستونو ته د رای ورکولو اضافي واک ځکه ورکړل شوی چې ممکن د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال لپامه وغورځول شي. دا څنګه کار کوي؟ د هر ریاست د الیکټورل کالج شمیر د دغه ریاست د کانګرس غړو برابر وي. واشنگتن ڈی سی هم یو سو لري. په نږدې هر یو ریاست کې ټول انتخاب کوونکي هغه کاندید ته رای ورکوي چې د دې ریاست ټاکنې ګټلې وي. نو یو کاندید چې په ځینو ریاستونو کې ډیر اکثریت ترلاسه کړی وي او په نورو کې یې لږ اندازې سره یې ماتې خوړلې وي، نو هغه ولسی رای خو وګټي، خو د الیکټرز یا الیکټورل کالج اکثریت ورسره نه وي.
د ټاکنو د رای شمیرنې وروستو کې دی شي چې د هیواد اکثریت خلک د یو نومان لپاره ډېر رای واچوي، مګر بیا هغه نومان چې په ملي کچه یې خورا لږې رایې ترلاسه کړې وي په حقیقت کې ګټونکی بلل کېږي، لکه څنګه چې په 2016 کال کې ډونلډ ټرمپ او په 2021 کال کې جارج ډبلیو بوش د زیاتو رایو نه ترلاسه کولو باوجود انتخابات وګټل.
د امریکا په تاریخ کې د ولسمشری اته 50 ټاکنو کې 15 هغه نوماندان ول چې انتخاباتي کالج یې ګټلې خو ولسی رائے نه وی تر لاسه کړي. په 2014 کال کې د بهرنو چارو پخوانی وزیر هیلی کلینټن له ډونلډ ټرمپ نږدې 3 میلیون زیاتې رائے ګټلې وي، خو ټرمپ په ګڼو مهمو ریاستونو کې 304 او کلینټن 228 الیکټورل ووټونه ترلاسه کړي ول. د ولسی رای او د انتخاباتي کالج پایلو ترمنس توپیر د دې لامل شوی چې دغه اداره اصلاح او یا لغوه کړي. کلینټن هم دا غوښتنه لري.
It should not be a determinant as to who wins a national election, the person with the most votes.
دا باید تکون کې نوی چې څوک ملي انتخابات وګټي، هغه څوک چې ډېرې رائے لري باید وګټي. په ښکار ډول زه په دې اړه سخت احساس کوم، ځکه چې زه د امریکا ولسمشری انتخاباتو په تاریخ کې دویم کاندید وم چې تر ټولو زیات رائے مې ترلاسه کړې وې.
د اصلاحاتو غوښتنې پرته انتخاباتي کالج د کمپاین په جوړولو کې لوی رول لوبوي. نوماندان نه یوازې د پرسنټیج پوینټس یا فیصدي نمبرو لپاره هلې ځلې کوي، بلکې د هغو مهمو ریاستونو ګټلو لپاره ډیر کار کوي چې پکې زیات الیکټرز یا الیکټرل کالج وي. ځینې ریاستونه په ضمانت سره ځانګړي ګوند ته رای ورکوي، لکه الاسکا ریپبلیکن او کالیفورنیا ډیموکراټانو ته ووټ ورکوي. خو دلته سوینګ ریاستونه، یعنی یو ګوند هم په اعتماد سره نشي ویلې چې له دې ریاسته به ووټ ترلاسه کړي. دا ریاستونه کاندیدانو لپاره مهم وي او دوی ورته اضافي پام هم کوي. موږ به ویسکانسن ریاست د نورو څلورو کلونو لپاره ګټو. شنونکي سوینګ ریاستونه له نږدې ساري، سو وړاندویونه وکړي چې دا ټاکنو څنګه نتایج کېدی شي.
Florida, Wisconsin, Pennsylvania and Michigan are all states that have been pretty competitive.
Florida, Wisconsin, Pennsylvania او Michigan هغه ریاستونه دي چې په تیر کلونو کې یې سیالي کوله. دا هغه ټول ریاستونه ول چې دوه ځلې باراک اوباما ته رای ورکړې وي. شمالي کیرالاینا یوازې په 2008 کال کې یو ځل اوباما ته رای ورکړه، او اریزونا له نوې ملسیز رئیس د ولسمشر لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید ته رای نه دا ورکړې. خو که تاسو د اریزونا او د شمالي کیرالاینا په سیر ریاستونو ته وګورئ، نو دا یو قسم د ټرمپ په وړاندې پاسون دی، ځکه چې په دې ریاستونو کې سپین پوستي د کالج تعلیم یافته ځوانان سیالي نور سخته کړې ده. دا د شپږو ریاستونو ډول دی چې ډېر خلک احساسوي چې د ټاکنو پریکړه کوي. دلته د انفرادي انتخاب کوونکو قضیه هم شتون لري چې د خپل ریاست واک ردوي او مختلف نومان ته رای ورکوي، مګر دا نومول شوی بے باور رای ورکوونکي کم وي او هیڅ کله یې د ټاکنو پایله نه ده ټاکلې. سکال سپریم کورټ ریاستونو ته دا واک ورکړ چې د رای ورکوونکو د اکثریت سره په نظر کې نیولو سره رای ورکړي.
دواړه لوی ګوندونه داسې پایلې غواړي او رای ورکوونکي باید پوه شي چې سپریم کورټ ریاستونو ته اجازه ورکوي چې داسې رای ورکوونکي غیر قانوني کړي. سپریم کورټ دا کار په خپل نه ترسره کوي، دا یوازې ویل شوی چې کوم ریاست چې غواړي کولای شي.
Any state that wants to can.
یو شمیر نظر پختنی خای چې اکثریت امریکایان د وسنی نظام پر ځای ولسمشر ته د ولسی رای یعنی پاپولر ووټ نظام په حق کې دي، خو دا به په اساسي قانون کې د ترمیم اوغت او ستونزمن عمل په معنا وي. دا محل 1518 الیکټرز یا رای ورکوونکي دي چې د دوی رای د امریکا راتلونکي ولسمشر ټاکي.
دو ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio